السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړی خبرونو ته. ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې نور مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د روانې میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 15,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیې وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی دې وزارت ته وروپېژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کېنولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عینک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بله د سپین غر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې اتو لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په نورو هیوادونو کې په غیر قانوني ډول د امریکایي وګړو د نیولو او هغو ته د سزا ورکولو مخه نیسي. د دې فرمان تر توشي کېدو مخکې یو جګپوړي امریکایي چارواکي په ټلیفوني خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل دا فرمان د متحدو ایالتونو دولتي ادارو ته صلاحیت ورکوي چې پر هغوی چې امریکایان په غیر قانوني ډول نیسي بندیزونه ولګوي او نور تدابیر ونیسي. دا اقدام په روسیا کې د څو امریکایي وګړو لنیول کې دورسته کیږي. په دې ډله کې د امریکا د باسکټبال نامتو لوبغاړی بریتنی ګرینر هم شامل ده چې په 13 فبروري میاشت کې د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. روسي چارواکو وویل چې د نوموړي په باکس کې د 400 وړي موندلې دي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زلنسکا له سپینې ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یوه تور رنګه جیپ کې سپینې ماڼۍ ته ولاړل. د سپینې ماڼۍ چارواکو د اوکراین له رواني ناروغانو سره د امریکا د مرستو په اړه میرمن زلنسکا ته معلومات ورکړل. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې دای متحدو ایالاتونو ته د خپلې میرمنې له سفر څخه د پام وړ نتایجو تمه لري. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوي راپور کې ویلي د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شوي په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړې او سږ کال یې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحد ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیون افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. سیګار دا راپور په داسې وخت کې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړي او زرخشا فیزي د بیو د لوړېدو علتونه ساجر اډو ته توضیح کړل.
یو دلیل دا دی چې په بیملي سطح هم دا قیمتونه چې څه ویدي. دوهم دلیل دا دی چې موږ په خپل ټول شین تقریبا واردو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردو په شمول د غنم. دریم دلیل دا غدي چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا له لوی سره د بې وزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلی دی، او د پروسږ کال په لومړیو کې دا شمېره 6 میلیونه تر دې ټیټه وه. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندویه ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پکتیکا کې یو ورځ ورسته لدی چې د زلزلې لکابله لدیر شو زیات کسان جوړبل شول، یو زل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوی دی. زلزله ځپلې خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا لري، او د تیرو دوو ورځو د ټکانونو له کبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلې د نږدې 1.5 ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي نړېدلی دي. بیا هم احمد شبر سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسي شي. روسي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولې، خو مالی زیان لري. په دې ولسوالیو کې د دوشنبې د مازدیګر د 5 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبې د شپې د زلزلو له امله د 1 کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم دا زلزله د ریشتر په کچه 5.1 وه. د خبرګولې په 1.5 نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې له 0 زیات کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې 1 میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست کې د تیری یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې لزرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډیر کله که چیرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوندي وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولی شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوندي وژغوري.
ناروغ چې ده یا ډېرې وینه بهېدنه او یا هم د تنفسي لارو بندښت وژني، نو خلک باید دغه دوو برخو ته ډېر حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډېره شدیده وینه بهېدنه ولري، که هغه مثلا په 1 دقیقه کې یو غټ رګ د یا غټ شریان ستاسو رګ ورته وایي هغه پرېوي، نو په 1 دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایي لارې تنفسي لارې بندي تقریبا په 1 دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسیږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یوه لرې ولسوالۍ کې عام خلک څه وکړي؟ یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی کې چېرته پښه لپښې کې وینه بهېږي هغه ځای ور وتړي او کې تنفس بندي، په تنفس په برخه کې څنګه مرسته ورسره کولی شي؟
که ډېره شدیده وینه بهېدنه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهېدنې پورته څخه دا ځای باید وتړل شي. په هر څه کوي، که په یو ټوکر سره وي، په چیره سره وي، یعنې که دا وتړل شي مریض له مرګه وژغورل شو. دوهم، که چیرې تنفسي لارې بندې وي، تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښوول شي. مثلا ډېر یو اسانه معنا ورسره د 2 ګوتو وسیله باندې خوله خلاصوي، او یا هم تنفس کم مریض له یوې خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي او کچی دی خلای ټوله کوي بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغه ته عامو خلکو ته په ښوونځیو کې یا په نورو مسجدونو کې باید وښوول چې مخکې په ځینو ځایو کې دا پروګرام پلی سوی ده چې دلته په غاړه کې یوه برخه ده چې یو تس ځای ده چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه اسرای کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، یعنې د ژبې پرایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي. یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو ټینشن پنوموتوراکس وایو د صدر یې په څو ځایونو کې ټپیسه وایي، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته، یعنې که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي، دا معنی چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې را لاندې دلته سې یو برخه سری سي تر څو له صدر څخه هوا را ووځي.
کېدای شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سرای کې، لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ ساه بنده وي، آیا ستونی ستخې چملوي، په اړخ یې چملوي، سر یې یو څه لاندې کې، سر یې جګ کې، څه وکړي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه داره چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې سي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلې، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاصوي د ناروغ لارې بنده کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستوني ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستوني ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللي، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولی شي، کم تر کمه یو درې ورځنۍ لومړنیو مرستو ټریننګ باید ټول عامو خلکو ته چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کیږي، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منلیدلې دي، دا باید وښوول سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي، حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښیي.
ډاکټر زلال احمد رنزور مل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دري ژبو 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو د اجمل تورمن په راپور کې خبر شئ.
په امریکا کې د لوستخونې په نوم یوې موسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردني ماشومانو لپاره د اردني، مصري، فلسطیني او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي، یاد موسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوي دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نوعیت روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکه: خښ په مورې، لما سره لوبې وکړه، زما ګډګوتي ویښتان، زما کور، د پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د عمر په زړه کې دوه کوره، رنګینې غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشحاله یم، ماریا محب او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یوه بله ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي:
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. لبل پلوه با دا کتابونه لفغان ماشه.